السلام علیکم زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تاسو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1438 لمریز کال د جدي 15مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 15مې سره برابره ده. په دې نیم ساده خبرونه کې درته د افغانستان او د سیمې د وروستیو سیاسي او امنیتي تحولاتو او نورو مهمو موضوعاتو او پیښو په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان امنیتی چارواکي د اورزګان په دهراوت کې د تیر ورځې د ځانوژن کې بریټ له عمله شل تنه ملکی وګړي وشل شوې دي. راپور نوې ډیر شر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان ترڅنګ د دغه هیواد لپاره یو نړیوال ملکی استازي هم خپل کار پیل کړی. په هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه کیلوګرامه مخدر مواد او یو شمېر مشکوک قاچاقړونکي نیول شوې دي. د پاکستان حکومت او وسلوال وایي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د 13 ورځې له هوایي بریڅ خروغ رمټ وته ده. د هیټي زلزله زپلې په بے صبرۍ سره عاجل مرستو ته سترګې په لار دي، خو د مرستو د ویش او رسونې لړۍ لزند او ستونز سره مخامخ ده. د عراق د انتخاباتو کمیسیون سلګونه سیاسي شخصیتونه او ګوندونه په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ګډون څخه منع اعلان کړل. او همدا شیبه په نیوزیلند کې د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمره کرکټرانو او د هند ټیم ترمنځ لوب روانه ده چې په دې خبري مجله کې به درته معلومات خبر کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو لیدنې مخکې چې د دې خبري مجله لومړی رپورت راوخلو، تاسو ته یادونه کوم چې د ازادي مشال رادیو نن د پیښور په وخت د مازیګر په 7 بجو خپل خبرونه پیلوي. مشال رادیو د پښتنو سیمو په خاص توګه د پاکستان او افغانستان د پولو په اوږدو کې د پرتو پښتنو او قبیلو لپاره خبرونه پیلوي. په دې اړه درته پروانه خبري مجله کې رپورت هم لرو. یو امریکایي انټرنیټ پاڼې لیکلي چې ډېر شر به په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان لپاره یو ملکی هماهنګ کوونکی اعلان شي، خو دوی د لندن د کانفرنس د پریکړو انتظار کړي. په انټرنیټ پاڼې کې د دغه ملکی هماهنګ کوونکی نوم نه دی پټاګ شوی، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو قومندان ویلي چې د ملک مایکروسټل لپاره د یو ملکی همکار د ټاکل کېدو کلک ملاتړ دی. د دې انټرنیټ پاڼې د خبرې شوې مقالې غټي کې صالح ساغزي خلقي ژباړلې دي.
ټاکل شوې ده چې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل لپاره یو ملکی همکار وټاکي. دغه راپور د واشنگټن د انډیپندنت په نامه انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی دی. د ناټو پوځي قمندان امیر البحر جیمز سټافریټس ویلي، زه سل په سلو کې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان مکریسټل سره د ډیپلوماسۍ د چارو په هماهنګ کولو او نورو ملکی چارو کې د یو لوړ پوړي ملکی همکار د ټاکلو د وړاندیز ملاتړ کوم. جنرال سټافریټس وویل، موږ د ټوپک له لارې امنیت نشو ټینګولی. له دې وجې جنرال مکریسټل یو ښه او پیاوړي ملکی همکار ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه، د دغه کس د ټاکلو په باب خبرې پای ته رسیدلې او د جنوري میاشتې په وروستیو کې به د لندن په کانفرنس کې وپیژندل شي. د واشنگټن انډیپندنت انټرنیټ پاڼې د لیکنې پر اساس د امریکا د ولسمشر اوباما ادارې او د هغه اروپایي متحدینو له څو میاشتو راهیسې د افغانستان لپاره د یو ملکي هماهنګ کوونکي د ټاکلو په اړه خبرې کولې، ځکه په افغانستان کې د امریکا سفیر آیکن بیری کولی شي چې یوازې د متحد ایالاتو اړوندې ملکی چارې ترسره کړي، خو په افغانستان کې د ناټو د غړیو هیوادونو، د ملګرو ملتونو د ملکی مؤسسو او نورو هیوادونو لکه د جاپان د مرستو د هماهنګ کولو صلاحیت نه لري. له دې وجې د دغو هیوادونو ترمنځ هڅې که څه هم ملکی جنبه لري، خو بیا هم انډول نه لري. د جنرال سټافریټس د وینا پر اساس، ناټو د یو ملکی لوړپوړي هماهنګ کوونکي د ټاکلو په برخه کې له مخالفتونو سره هم مخامخ و، ځکه د ځینو په باور د ناټو لخوا د یو ملکی لوړپوړي هماهنګ کوونکي له ټاکلو څخه ممکن افغانان دا پیغام واخلي چې د دوی هیواد تر ډیره حده د نړیوالو مشترکیږي. نوموړی وایي چې یو لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټ راته په ډسمبر میاشت کې وویل، دا موضوع افغانانو ته د مسؤلیت سپارلو د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د بحث وړ و، خو دغه مخالفتونه نور په څرګند ډول پای ته رسیدلي دي. سټافریټس زیاته کړه، دلته په درې څلور مهمو شخصیتونو بحث کیږي چې له دوی څخه باید یوې وټاکل شي او دغه کسبه د فبروري میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې خپل کار پیل کړی. د ناتو د دې جنرال له خبرو څرګندېده چې دې پوست یو کاندید په پام کې لري، خو د دغه کس نوم یې وانخیست او وی ویل په لندن کې د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس پریکړې ته انتظار باسي. جنرال سټافریټس د هیرالډ تریبیون په ورځپاڼه کې هغې مقالې ته هم اشاره وکړه چې د ناتو د مقام لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای آی ډی پر ځای د یو شمېر کسانو نومونه یاد شوي دي، خو وی نه ویل چې آیا د ناتو دغه هماهنګ کوونکی به د هغو دریو کسانو له ډلې څخه وټاکل شي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان لپاره په پام کې نیولی دی. نوموړي ټینګار وکړ، موږ د منځګړتوب او همکارۍ د ریښتینو طریقو د پیدا کولو په لټه کې یو چې دا د افغانستان لپاره هم ضروري دي.
خبری مجله اوري.
د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د پاکستان سرحدي سیمو ته په پښتو ژبه خبرونه پیلوي. دا چې د خبرونه بدسنګوي او اغیز به څوي په دې اړه به نور معلومات له جانقه الکوزي خبرو.
نن جمعه د 2013 میلادي کال د جنوري 15مه د 1438 هجري شمسي کال د جدي 15مه نیټه ده. آزادی راډیو د پاکستان او سرحدي سیمو لپاره په پښتو ژبه نوې خبرونه پیلوي. دا راډیو به د مشال په نام خبرونه کوي او اصلي هدف یې دا دی چې په سیمه کې د اسلامي بنسټپالو د تبلیغاتو او خبرونو لپاره یو بدیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بیطرفو او دقیقو خبرونو او معلوماتو خپرولو ته عاجل اړتیا ده. دی وایي د مسلکي ژورنالیزم په اساس د مشال راډیو خپرونې به د سیمې په سولې، پخلاینې او ډیموکراسۍ کې مهمه ونډه ولري. د پاکستان پیژندل شوی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید وایي هیله مند دی مشال راډیو خلکو ته داسې معلومات برابر کړي چې د ژوند په اړه د سمو پریکړو په مهال ورته اړتیا لري. په مشال راډیو کې د مشهور او خوږ ژبي سندرغاړي هارون باچا حضور او کار به د دې راډیو د اوریدونکو لپاره د حیرانتیا خبره وي. تیر کال طالبانو هارون باچا ته څو ځلې د مرګ ګواښونه کړي وو او د تېښتې ته مجبور شوی و. شپږ دېرش کلن هارون باچا چې زیاتې سندرې ویلي او ثبت کړي، په تلویزیونونو کې د خپلو بدلو په زمزمو کې زیات شهرت حاصل کړی، د مشال راډیو یوه فرهنګي خپرونه به پر مخ وړي. د مشال راډیو لومړنۍ خپرونه به نن د پاکستان په وخت د مازیګر په 4 بجو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو په څپو کې خبره شي. د مشال راډیو خبریالان به د تروریزم، سیاست، د ښځو د مسلو، روغتیایي خدمتونو او چاپیریال ساتنې په اړه سیمه ییز او نړیوال خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کړي. دا راډیو به له قبایلي مشرانو او سیاستوالو سره ګردي میزونه جوړوي او ژوندۍ خپرونې به ولري چې اورېدونکي به پکې د خپلو نظرونو د بیان فرصت پیدا کړي. مشال راډیو په پاکستان کې نوی دفتر لري او په پراګ کې د آزادې اروپا راډیو له مرکز څخه به خپرونې کوي. دا راډیو به له امریکا غږ او ډی وی راډیو سره په ګډ اف ایم او لنډو څپو خپرونې کوي. د مشال راډیو خپرونې به د انټرنیټ له لارې هم اورېدل کیږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو یو غیر انتفاعي نشراتي مؤسسه ده چې د افغانستان په شمول په 28 ژبو خپرونه کوي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼای ستاسو. د آزاد اروپا آزادی راډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو راډیوي خپرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9، 25.5 او 1.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوې ریډیوي خبرونه نه خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان او عراق کې دوه سختې او وژونکې جګړې پر مخ وړي، په بشري تلفاتو برسیره مالی لګښتونه هم ملامتونکي دي. امریکا تر اوسه د افغانستان او عراق په جګړو کې شاوخوا $1 تریلیون مصرف کړي دي. دا مسلې تفصیل به د رویټرز اژانس په رپورټ کې له جانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان او عراق کې شاوخوا $1 تریلیون مصرف کړي او جمهور رئیس باراک اوباما به سکل په افغانستان کې د نوو عسکرو د لګښت لپاره له کانګرس څخه نور 3.3 میلیارد ډالر هم وغواړي. د امریکا د یو تریلیون ډالرو تقریبا دوه پر درېمه برخه له 2003 میلادي کال راهیسې په عراق لګول شوی او سږ کال به لومړی ځل وي چې امریکا د عراق په ځای په افغانستان کې زیاتې پیسې مصرفوي. د دې خبرې یو دلیل دا ده چې د عراق جګړه ورو شوې خو د افغانستان شخړې او جګړو زور اخیستی دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا د یو تریلیون ډالرو د لګښت مسله د دسمبر میاشت کې هغه مهال په ډاګه شوه چې کانګرس د 2010 میلادي کال لپاره د امریکا پوځي بودیجه تصویب کړه. د امریکا حکومت د دې پیسو یوه زیاته برخه د خپلو سفارتونو په امنیت هم لګولې ده. د امریکا د حکومت ارقام ښیي چې له 2001 میلادي کال راهیسې دوی په افغانستان کې 299 میلیارد ډالره او په عراق کې 2.3 میلیارد ډالره مصرف کړی دي. د امریکا د 2010 مالی کال بودیجې کې چې د سپتمبر په 1 ختمیږي د افغانستان لپاره پکې 2.3 میلیارد ډالره او د عراق لپاره 4.5 میلیارد ډالر بل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو 1500 عسکرو د استولو پریکړه کړې او طبیعي خبره ده چې د دې عسکرو مالی لګښتونه هم زیاتیږي. پوځي چارواکي وایي جمهور رئیس باراک اوباما به له کانګرس څخه د دې عسکرو د لګښت لپاره نور 3 میلیارد ډالر غواړي. رویترز لیکي په افغانستان کې د یوه امریکایي عسکر لګښت په کال کې له 500,000 څخه تر 1 میلیون ډالرو پورې رسیږي چې په دې کې د عسکر د استوګنې، وسایلو، معاش، خوراک او تیلو لګښتونه هم محاسبه شوي دي. په دې برسیره په جګړو کې د ټپي شوو او معیوبو پوځیانو لګښتونه ډېر زیات دي. آژانس لیکي که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ډیموکرات ګوند وکیلان اکثریت لري خو بیا هم د افغانستان د پوځي لګښتونو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا لري.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپا په صفه ډول وورای. د هرات او نیمروز ولایتونو پولیسو په بیلابیلو عملیاتو کې لږ تر لږه یو ټن مخدر مواد نیولې دي چې 900 کیلوګرام یوازې په هرات کې نیول شوی او د چارواکو په وینا دا پر روان کال کې دغه ولایت په سطحه د پولیسو لوی لاسته راوړنه بلل شوې ده. شریف الدین سانګزی له سیمې رپورټ لري.
د هرات امنیتي قمندان جنرال اسماعیل الله عزیزی ازادي رادیو ته ویل د وطن متهم قاچاقونکو 915 کیلو تریاکي ولاري موټر په ذریعہ رباط سنگي ولسوالۍ څخه شیندان ته لیږدول او د دوی پولیسو لخوا ونیول شو.
موږ په یو خاور موټر کې 915 کیلو ګرامه تریاک چې د تورغونډۍ د سیمې څخه بار شوی و د رباط سنگي ولسوالۍ څخه غوښتل چې د شیندان ولسوالۍ کې یو سي د دوو مزدورینو سره یو ځای ونیوله.
په هرات کې د پروان کال کې د مخدره مواد تر ټولو لوی رقم یاد شو چې پولیسو ته په لاس ورغله. باید ووایم چې تېرې ورځ هم د هرات ګلران ولسوالۍ څخه ملي وردو د امریکا ځانګړو ځواکونو په مرسته 400 کیلو مخدره مواد، 9 تنه متهم قاچاقونکي او 15 میله وسله ترلاسه کړه. د یو بل خبر په اساس تېره شپه د نیمروز امنیتي مامورینو هم 40 کیلو مخدره مواد یو متهم قاچاقونکو سره ونیول. د نیول شوو مخدره موادو ډول د نیمروز امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پردلی 400 بلل. زیاته کړه د زرنج ښار دروازه کې د تلاشۍ په محل ترلاسه شوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا سفیر کال اکمبری پرون ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. نوموړي د دغه ولایت له اداري مقاماتو سره وکتل او وروسته یې خبریالانو ته د متحده ایالاتو د پوځي ستراتیژۍ په پرمختګ خبرې وکړې. جزئیات له جلال آباد د اودوفا پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبيري په جلال آباد کې وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ستراتیژۍ کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د افغانانو د غوښتنو په اساس مثبت تغییرات رامنځته شوي او اوس د ولسي وژنو او خپلسرو عملیاتو مخنیوی شوی. ایکن بیری وای لتیرو شپږ میاشتو راهیسې د ناتو قواو په پوځي ستراتیژۍ کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف تغییر راغلی. ده وویل هڅه کوي د پوځي عملیاتو اوسنۍ بڼه د مثبت پرمختګ لپاره نور هم بدلون ومومي. د ستراتیژۍ دغه بدلون ملګرو ملتو هم تایید کړی او ویلي دي چې د ملکي خلکو تلفات لږ شوي او دا د هوایي بمباریو په وخت د احتیاط نتیجه ده. د امریکا سفیر وویل مخالفین اوس د ولسي خلکو په منځ کې ځانونه پټوي او ولس د جګړې په وخت سپر کوي چې له امله یې غواړي ولسي خلک د نړیوالو ځواکونو پر ضد وهڅوي. ده وویل په ننګرهار کې د امریکا پرمختیایي ادارې په تیر کال کې 250 کیلومتره سړکونه پاخه کړي، 25 بابه کلینیکونه او همدومره نور ښوونځي جوړ کړي او دغه پرمختګ ته به دوام ورکوي. د زیاته کړه دوی د افغانانو ساتنه خپله دنده بولي او یوازې به یې نه پرېږدي. ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د سفیر کارل ایکن بیری خبرې تایید کړې او ویل د امریکا له سفیر سره په دغه سفر کې د ناتو د قواو او د امریکا د پرمختیایي ادارې ځینې استازي هم ملګري وو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، همدا شیبه په نیوزیلند کې د افغانستان د 1900 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو ټیم له هند سره په مسابقه بوخت دی. دا چې د دغې لوبې جزئیات څه دي، همدا شیبه له کابل د کرکټ بورډ مشر محترم حاجي عزیز الله فضلي را سره تلیفون په لیکه کې دی. حاجي صاحب، خبرونې ته په خیر رالی او که اوراته وایئ چې د لوبې وضعیت څنګه دی؟
السلام علیکم استاد ټول ملګری ته سلام. او
وعلیکم السلام،
په خیر.
حاجی صاحب، ماویل د لوبې وروستی حال څنګه دی د هند او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ؟
څنګه چې تاسو معلومات دی چې افغانستان په هغه پرتله نه دی لکه د هندوستان هیواد، خو بیا هم دا د ټول افغانانو لپاره یو خوشحالي چې د افغانستان د 1900 کلونو ځوانانو ټیم د تلویزیون تر پرده باندې را څرګند شو. او دا د یو مار پر د کرکټ چوکات کې لکه د هندستان دغه سره لوبو چې د شپې پر 2 بجې تکان دغه لوبه شروع شوله په نیوزیلند هیواد کې اوسم لای کوانه ده. خو متاسفانه وایي چې هلته چې کوم سلیکشن شوی په نیوزیلند کې زموږ دوه تکړه لوبغاړي په کارو چا په ټیم کې اچول شوي وو، نو دغه لوبه په ځای باندې په اصطلاح د سفارش او وسې په وجه باندې چې یو د فیچامین زی ورورو چاره د دې ورچا نه د لور چا په ټیم کې ولوي چې خودي داس په مهم میچ کې لوبولې. هغه د تر دې باندې انور شي به ترين بیټسمن دی. هغه چې نه ولوي سره داس خوشحال بول تر دې چې هغه د ورک شي نه ولوي. نو افغانستان چې کله شیر خط یا پچ واچو نو پام چې واټ شیر خط وګټي افغانستان ته د بیټینګ دعوت ورکړي، ځکه چې هغه ویکټ ډېر شنه ویکټ، یعنی د بالینګ ویکټ و. افغانستان ونه توانې دي چې په دغه درې سوه باله کې پنځو سواره کې داسې کافي سکور وکړي. په دوی وتوانېدل چې یو سل نولس مونږ جوړې کړي، یو سل اتلس مونږ جوړې کړي، یو سل نولس ټارګېټ ورکړي. خو پیلان دپاره د هندوستان اتیا منډې دي او یو لوبغاړی سوځلی دي، لوبې ادامه لري. نو څنګه چې اوس ګورو دا میچ چې د انډیا طرف ته روان دي، خو بیا هم کرکټ دا چانس لوبه ده. انشاءالله دوی نورې لوبې لرو لکه د انګلینډ سره، انشاءالله اوس پرې کوم چانس ته وګورو چې مخته څنګه دغه لوبې ځي.
دا لوبې د کوم مسابقو په لړ کې ترسره کیږي حاجي صاحب؟
دا د نولس کلنې ځوانانو نړیوال جام چې په نیوزیلینډ هیواد کې ترسره کیږي، د شورای بین المللي د آی سی سي د پخوا څخه چې نن اولنی ابتدایي میچ د افغانستان او د هندوستان ترمنځ وشو. دغه د نړیوال جام یا د ورلډ کپ لوبې دي چې د شراکیږي په دې کې پنسلار انټرنیشنل ملکونه لکه پاکستان، آسټرالیا، نیوزیلینډ، انډیا، دا ملکونه ټول اشتراک لري. او دا اوس پنځه ملکونه دغه نور نیو ملکونه راغلي چې په
فضلی صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې یعنی دا خو د افغانستان اخیری چانس نه و کنه، نور لوبې خو به لري کنه؟
نه خوشبختانه چې اولو لوبې هم د انګلستان سره لري او د هانګکانګ سره به لوبه لري. نو دوه چانس نورو پرسته که چېرې دوی دغه دې مسابقې وګټي بیا به داسې سوپر هیټ ته وځي او بیا نو کوارټر فاینل مخته راځي، بیا سیمي فاینل راځي، داسې سلسله په سلسله دا لوبې روانې وي. نو فعلاً لپاره د افغانستان چانس ته او دا هم د افغانانو لپاره یو غټ افتخار او د خوشحالي زیری و چې په دومره کم وخت کې افغانانو چې چا ته نړیوال جام ته ځان ورسو. یو خبره تاسو یادوري وکړو چې تاسو زموږ د کرکټ بورډ یو چیرمین داخل وال اتفاوی دي نور ټول آزاد کړي دي لکه رئیس اجرایا دوه معاونین او جنرال منیجر کرکټ بورډ ټول دي.
بله بله خیر خدای به خیر کیا جسے پدی ہلے چې د افغانستان کرکټ ټیم پراتون کلوبو کې او روانه لوبه کې څنګه تاسو ویل چې لوبه خو په چانس ده د افغانستان بیرغ غوره پوي او خسره وزلي ګډیر زیاته مننه د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجی عز الله فضلی او چې همدا مهال په نیوزیلند کې د افغانستان د 1900 کلونو څخه د کمرمره کرکټ ټیم او د هندوستان ترمنځ د لوبې په اړه معلومات راکول. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د هرات د څو سرحدي ولسوالیو لسګونو قومي مشرانو د سرحدي پولیسو له ناوړه چلند څخه د شکایت لپاره هرات ښار ته راغلي وو او تورې لګو چې سرحدي پولیسو یو عام نفر د چهارشنبې پورې زروبات سنگي ولسوالۍ په بازار کې ووچه. د دې په خبره د امنیتي مسؤلانو خبرګون زمون خبريال شریف الدین سنگزي په خپل رپورت کې راخسته.
دغه کسان چې شمیر کابو سلطنت د هرات بدسنګي کوشک کونه غوریانو او کوسن ولسوالیو د خلکو استازي ځان بلل. ازادي راډیو ته په خبرو کې د سرحدي پولیسو لخوا د یو ملکی تن د وژنې ادعا لرله. دوی ویل د سرحدي پولیسو کوم افسر چې د قتل تور په شته تر دې وړاندې هم د سیمې خلکو د غلا او لوټمارو شکایتونه ترې لرل او په بادغیس ولایت کې هم قومي تعصباتو په اساس هغوی وایي کاري بده سابقه لري. په هرات کې د امنیت چارو قمندانې مرستیال سمنور رحمت الله صدیقي د ملکي کس د وژنې خبر تایید کړ مگر د پیښې په علت د تحقیق ویل
حضور رئیس چې یو نفر پدان چې د اورغلی وو د دوه نفرو مسله وو خلکو د کرشنکو په ضربه باندې موضوع کړی دي. نور نو دا موضوع خبر نه دي چې خپل مستقیمه ادعا لري پر هغه پولیسو باندې.
د رباط څنګه ولسوالۍ ډیری خلک پښتون او قبیله پورې اړه لري د هرات یو له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ده. خو د سیمې هغه یو شمېر خلکو چې ازادي راډیو سره خبرې وکړې د دولتي ځواکونو دا ډول غیر قانوني عمل څخه راتلونکي ته اندېښمن وو.
مشال راډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼا ستاسو د ازادي اروپا ازادي راډیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو راډیوي خبرونه. مشال راډیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.15 او 13.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي راډیوي خبرونه نه خبر.
په کونړ ولایت کې په 1300 ساتونو کې د افغان نړیوال ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده. روح الله انوري په اړه جزئیات لري.
په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 13 ورځ افغان او نړیوال ځواکونه د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل غرنۍ او سرحدي سیمې ته په پیاده ګزمه تللي وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شول چې له امله یې د ایساف یو سرتیری وژل شوی دی. خبر پاڼه کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه هم شوې ده خو په کې د ولسي وګړو او د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. له سیمې څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د دولت د طرفدارو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی او یو بل کوچنی ټپي شوی دی. د کونړ دولتي چارواکي په ګنجګل کې د شوې جګړې خبر تاییدوي خو د تلفاتو په باب یې چپه خوله پاتې دي. په کونړ کې د محبسونو د عمومي مدیر عبدالواحد نورګلی په موټر کې د پنجشنبې په سهار په داسې حال کې چاودنه وشوه چې موټر د امنیت قومندانۍ په انګړ کې ولاړو او نورګلی له موټر څخه کوش شوی و. عبد الواحد نورګلی د شوی چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو او حزب اسلامی دواړو ازادي راډیو ته پر تلیفون دعوه کړي چې د تیر ماښام په نښته کې 15 بهرنیو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. دغو جنګیالیو ډلو د خپلو تلفاتو او د محبس پر مدیر د شوي بمی چاودنې په باب خبر رسنیو ته څه نه دي ویلي.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان چارواکي وسلوال طالبان وایي په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تیرې ورځې له راکټي بریډ څخه روغ رمټ وتی دی. د راپور له مخې پر حکیم الله مسعود په ظاهره دا هوایي حمله په داسې حال کې وشو چې هغه افغان سرحد ته نږدې د طالبانو د قوماندانانو د وې غونډې مشري کوله. په دې حمله کې 12 تنه وسلوال سخت دریځي وچل شوي او 14 نور ژوبل دي. که چېرته حکیم الله مسعود په دې راکټي حمله کې وچل شوی وای نو دا به د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه کې د امریکا پاکستان لپاره لوی بری وای. نوموړي په یو ویډیو کې چې په دې روسیو کې خبره شوې د اردن له هغه تبه سره ناس خودل شوی چې په تېر ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په اوسن وژن کې حمله کې د سی آی ا و مامورین ووژل. په هیټي کې د زلزله سپلو نا امیدي د مرستو په ویش کې د ځنډ له امله مخ په زیاتې دوده. رویټرز خبري اژانس د نړۍ شاهدانو په حواله وایي د هیټي په پایتخت پورت او پرنس خلکو د مرستې د ځنډیدو په عکس العمل کې سرکونه بند کړي او د غرض د مرستو لړۍ او د ژغورنې ډلې هیټي ته په رسیدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راپورونه وایي د هیټي په اساسي هوایي ډګر کې د الوتکو تیل کم دي، د ناستې او پورته کېدو لپاره ورته کافي ځای نشته او هوایي میدان کنټرول ټاور یا د څارنې برج نه لري. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د سې شنبې د ورځې زلزلې بخښي تر 50 پورې زیات کسان وژلې وي. هم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چین د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو په راتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره خپل د ټیټې سطحې استازی استوي. په دې خبرو کې به چې د شنبې په ورځ په نیویارک کې پیلېږي د برتانیې، روسیې، امریکا، جرمني او فرانسې استازي پر تهران باندې د نورو بندیزونو د لګېدو د احتمالاتو په اړه غور او بحث وکړي. ډیپلوماټانو وایي دوی نه پوهېږي چې چین ولې دغو خبرو ته خپل د ټیټې سطحې استازی استوي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې چین پر ایران باندې د نورو بندیزونو مخالفت کوي. او اوس هم پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو مهم موضوعاتو ته چې د افغانستان په اړه خبره کړي.
په لندن کې خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان په جنوب په خاص توګه په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره به دغلته د برتانوي سرتیرو قومانده پای ته ورسیږي. دا ورځپاڼې په وینا له تیرو دریو کلونو راهیسې د هلمند نوم د برتانیې د خلکو لپاره یوه رواني ناروغي ګرځېدلې ده او د هلمند ولسوالۍ لکه موساقلا، کجکی، سنگین هغه سیمې دي چې تقریبا د هر برتانوي په کور کې سحر ماښام یادېږي. ټایمز ورځپاڼې لیکي د برتانیې لپاره هلمند داسې دی لکه د کاناډایي ځواکونو لپاره قندهار او امریکایانو لپاره کونړ، یعنې یوه خونړۍ جګړه چې د افغانستان له نورو پیښو جلا بلل کېږي. د مقالې لیکونکی وایي د هلمند جګړه په دې وروستیو کې د برتانوي ځواکونو لپاره ډېره خونړۍ وسکه چې طالبان د غلطه ورځ تر ورځ پیاوړه کېدل او انګلیسي سرتیرو ته زیات تلفات اړول. ورځپاڼه زیاتوي په هلمند کې به د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره د برتانوي سرتیرو مسؤلیت کم شي او نور به انګلیسي عسکر دغلته د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه وي. دا مطلب په پای کې راځي. دا باید د برتانوي سرتیرو لپاره یو خوښونکی خبر وي او کېدای شي د ځینو لپاره خواشینونکی، ځکه چې په هلمند کې بار د برتانیې لخوا د جګړې د قومندې بې ځایه غرور ختم شي. د ترکیې چاپ د حریت ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې نور نو باید په افغانستان کې د ایساف ماموریت افغاني بڼه غوره کړي یو مطلب خپور کړی او په دوام کې لیکي امریکا او متحدانی چغې وهي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز دل باید ژر تر ژره ترسره شي څو هغوی په خپله د افغانستان د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو ورځپاڼه وایي د دې لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان ملي اردو د ایساف په چوکاټ کې شامل شي. د مقالې د لیکونکي په وینا باید یو افغان صاحب منصب د ایساف د ځواکونو د مرستیال قومندان په توګه وټاکل شي. نور افغاني افسران هم باید په دې چوکاټ کې فعالیت وکړي او د ناټو او ایساف د اډو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا حریت ورځپاڼې په وینا دا کار څومره چې اسانه ښکاري هومره ګران دی، ځکه چې په دې برخه کې د افغان سرتیرو روزنه پر هغوی د بهرنیانو اعتماد او پر پرمختللو وسلو د هغوی تجهیزول مطرح دي. د ترکیې چاپ ورځپاڼه وړاندې وایي د امنیت د ټینګښت نه مخکې دا ضروري ده چې د افغانستان اداري او د بیا رغونې سیستمونه ورغول شي. ورځپاڼه د مطلب په آخر کې لیکي څو ورځې وروسته به د لندن په کانفرانس کې افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د چارو پر سپارلو خبرې او بحثونه وشي. خو د مقالې د لیکونکي په وینا د دې لپاره له پورته نه اصلاحات ضروري دي، ځکه چې په هغه صورت کې بیا د لندن کانفرانس کولی شي پرېکړه وکړي چې د ایساف د امنیت ساتنې ماموریت باید افغاني شي. په کابل کې د سهار 9:30 شوې دوهمه سهارنۍ خبری مجلد ته مليحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و امروز 25 ماه جدی برابر با 15 جنوری است. نخست با سرخط خبرها و گزارش ها توجه کنید. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان دیروز به جلال آباد رفت و درباره پیشرفت‌های استراتژی آمریکا در افغانستان به خبرنگاران معلومات داد. مقامات پاکستانی وطن روان مسلم میگویند حکیم الله مسعود از حمله راکتی تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی جان سالم به در برده است. امروز جمعه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی نشراتش را توسط یک رادیوی جدید به زبان پشتو با پاکستان و مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان آغاز میکند. مقامات عراقی میگویند سلسله از انفجارهای بم در شهر مقدس شیعه‌نشینی نجف حداقل جان یک نفر را گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین مقامات پایین مرتبه خود را به اجلاس نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان برای مذاکره روی برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌فرستد. و تأخیر در توزیع کمک‌های عاجل پس از زلزله ویرانگر به ناامیدی در باشندگان هایتی افزوده است. با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می‌شنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اینک توجه کنید به گزارش ها. جنرال آیکن بری نماینده سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان دیروز به جلال آباد سفر کرد و در رابطه با استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و پیشرفت این استراتژی در افغانستان به خبرنگاران معلومات داد و در کنفرانس مشترک خبری با والی ننگرهار سخنرانی کرد. جزئیات را در گزارشی از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میشنوید.
کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعد از ظهر پنجشنبه در جلال آباد به خبرنگاران گفت طی 6 ماه گذشته طبق خواسته های مردم افغانستان در استراتژی جامعه جهانی تغییرات مثبت به میان آمده و جلوی تلفات ملکی و عملیات خودسرانه گرفته شده است و می افزاید تغییر مثبت استراتژی نظامی قوای ناتو را سازمان ملل متحد نیست تایید نموده. گفته است که این نتیجه مثبت احتیاط در وقت عملیات می باشد. سفیر آمریکا گفت مخالفین حالا از تکتیک های دیگر کار می گیرند و در بین مردم پنهان می شوند و مردم را به شکل سپر قرار می دهند. سفیر آمریکا راجع به اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا گفت این اداره در ننگرهار تا سال گذشته 250 کیلومتر سرک را قیریزی نموده، 25 باب کلینیک و به همین تعداد مکاتب را اعمار نمودند و افزود اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به این پیشرفت ها ادامه خواهد داد و میگوید کمک و همکاری با افغان ها را وظیفه خویش می دانند و آنها را تنها نخواهند گذاشت.
گزارشی بود از سفر سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به جلال آباد. و اما تلفات حملات انتحاری روز گذشته در مرکز اروزگان به 20 تن رسیده است. دیروز حمله انتحاری در بازار مزدحم ولسوالی دراهودی ولایت اروزگان به وقوع پیوست که بر اساس یک اعلامیه ناتو در آن 13 نفر زخمی شدند. عمر خان قمندان امنیه ولسوالی دراهود گفته است که جسد 15 نفر از محل انفجار به دست آمده، اما به گفته وی باشندگان محل به پلیس گفتند که 5 جسد دیگر برای دفن شدن به انتقال داده شده است. جمعه گل همت قماندان امنیه اروزگان گفته است که در جمع کشته شدگان 3 طفل هم شامل است. با گفته ای وی تعداد زیادی از دکانها در اثر این انفجار تخریب شدند. نیروهای به رهبری ناتو در اعلامیه گفتند زمانی که سربازان ناتو به دنبال انفجار به محل واقع رسیدند، مقدار زیادی از تریاک را در نزدیکی محل انفجار به دست آوردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم با انتشار اعلامیه این حادثه را محکوم کرده و آن را حمله به جان ملکیان خوانده است. در یک گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشریات نشر شد، گفته شده است که تلفات ملکیان سال گذشته بیش از هر سال دیگر افزایش یافته و در این گزارش 70% این تلفات به طالبان و متحدان این گروه نسبت داده شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 2000 ملکی در سال گذشته در اثر خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 7:35 دقیقه ادامه گزارش‌ها از رادیو آزادی. فرمانده نظامی ناتو گفته است به زودی یک همکار بلندپایه ملکی به منظور هماهنگ کردن امور سیاسی انکشافی و سایر امور ملکی ناتو با جنرال مکرسل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان تعیین خواهد شد. این اولین بار است که یک نماینده ملکی ناتو در افغانستان تعیین می‌شود. شرح بیشتر موضوع در گزارشی از غفور متین به استناد معلومات صفحه اینترنتی واشنگتن ایندیپندنت.
قرار است ناتو یک همتا یا همکار ملکی برای جنرال مکرسل قماندان نیروهای ناتو در افغانستان تعیین کند. این مطلب در وبسایت یا صفحه اینترنتی واشنگتن ایندیپندنت گزارش یافت. امیرالبحر جیمز استافریدس قماندان نظامی ناتو گفته است من از پیشنهاد تعیین یک همکار بلندپایه ملکی به منظور هماهنگ کردن امور دیپلماسی، انکشاف و سایر امور ملکی با جنرال مکرسل قماندان نیروهای ناتو در افغانستان 100% حمایت دارم. جنرال استافریدس گفت ما امنیت را از طریق میل تفنگ تحویل دادن نمی توانیم. بناهن جنرال مکرسل به یک همکار قدرتمند ملکی ضرورت دارد. نام برده افزود بحث درباره تعیین این همکار ملکی خاتمه یافته و نام این شخص در اخیر ماه جنوری در کنفرانس بین‌المللی لندن اعلان می شود. پیشنهاد تعیین یک هماهنگ کننده بلندپایه ملکی از سوی ناتو با مخالفت های نیز روبرو بود، زیرا به عقیده بعضی تعیین هماهنگ کننده بلندپایه ملکی از سوی ناتو ممکن این پیام را به افغان ها بفرستد که گویا کشور آنها بیشتر مشتری بین‌المللی می شود. از این جهت بود که یک دیپلمات بلندپایه اروپایی در ماه دسامبر به من گفت این موضوع کاملا در چارچوب استراتژی تحویل دادن مسئولیت به افغان ها مورد بحث قرار گرفت، اما واضحا این مخالفت ها پایان گرفته و دیگر وجود ندارد. استاف فریدس گفت اینجا سه یا چهار شخصیت مهم تحت مطالعه قرار دارند که باید یکی از آنها در این پست تعیین شود و این شخص وظیفه خود را الا وسط ماه فوریه در افغانستان به عهده بگیرد.
سازمان سیویک یا حامی حقوق قربانیان بران‌های مسلحانه میگوید در افغانستان قربانیان جنگ تاوان ناچیز به دست می‌آورند و آن هم خیلی دیر. در یک گزارش این سازمان آمده است افغانان بی‌گناهی که در این جنگ‌ها قربانی می‌شوند مستحق کمک به موقع و بیشتر می‌باشند. به گفته رئیس این سازمان جامعه جهانی برای حفظ مردم بی‌گناه در جنگ افغانستان باید یک سیستم درست را ایجاد کند. جزئیات را از سید سمی عباس می‌شنوید.
نظر به گزارش سازمان ملل متحد سال گذشته بیش از 2400 نفر ملکی در افغانستان کشته شده و 2566 نفر دیگر زخمی شدند که تعداد زیاد این افراد در نتیجه حملات طالبان و مخالفین دولت تلف شدند، اما در حملات هوایی و دیگر عملیات های نیروهای بین المللی هم تلفات ملکی زیاد بوده است. نظر به گزارش سازمان دفاع از حقوق قربانیان بیگناه جنگ در اکثر مواقع جامعه جهانی به این قربانیان هیچ تاوان نپرداخته و مردم بیگناه علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی بزرگ را هم در عملیات آنها متحمل شدند. در گزارش این سازمان آمده که تا حال کدام مکانیزم یا طرز عمل واحد برای برخورد با این مشکل از سوی جامعه جهانی ایجاد نشده است و برعکس این پروسه مبهم و پیچیده می باشد. در ماه جون فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرسل دستورالعملی را ایجاد کرد که در آن به حفظ مردم ملکی توجه اساسی جلب می شود. او به قوای بین المللی دستور داد که به عنانات و رسم و رواجهای مردم افغانستان احترام بگذارند و در فعالیتهای خود علیه دشمنان مسلح سعی کنند که به مردم ملکی آسیب نرسد. اما با گفته هولنسکی نبود یک سیستم درست در ایساف که بتواند با این مشکل برخورد نماید نشان می‌دهد که خواست واقعی سیاسی برای حل این مشکل وجود ندارد. با گفته او جنرال مکرسل همیشه تاکید می‌کند که از تلفات ملکی باید جلوگیری شود و این بیانات مکرر نشان دهنده خطر است که در این راستا وجود دارد. به گفته او وقتی که خطر به این اندازه زیاد است، چرا یک سیستم جدی برای برخورد با آن ایجاد نمی شود؟ سویک یا سازمان حامی حقوق قربانیان بیگناه جنگ می نویسد که بعضی کشورها در ساحه پرداخت تاوان انفرادی عمل می کنند و از جمله یادآور می شود که دولت آلمان به قربانیان ملکی حادثه حمله بر دو تانکر ربوده شده توسط طالبان که در آن ده ها نفر ملکی به کام مرگ رفتند اشاره می کند. مقامات این سازمان می گویند که در سالهای اخیر آنها توانستند کنگرس آمریکا را قانع بسازند که به قربانیان ملکی در افغانستان و عراق تاوان بپردازند. مؤسس این سازمان ماریا روزیکا در سال 2005 در جریان تلاش‌ها برای کمک به قربانیان جنگ در عراق در نتیجه یک حمله انتحاری در این کشور کشته شده و اکنون کارمندان این سازمان وظیفه او را دنبال می‌کنند.
ساعت 7:40 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. دیروز حدود 150 تن از نمایندگان و بزرگان قوم خروتی از 28 ولایت افغانستان در کابل در رابطه با رعای تامین امنیت، جلوگیری از کشتار افراد ملکی و تقویت روند بازسازی در افغانستان بحث کردند. آنان در عین زمان از نیروهای بین المللی و مخالفان مسلح دولت افغانستان خواستند تا از عملیات خودسرانه و فعالیت های غیر قانونی دست بردارند. حمید بجمان گزارش می دهد.
بزرگان قوم خروتی در افغانستان از نیروهای بین المللی خواستند تا برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی دست از عملیات خودسرانه بردارند. آنان در این حال از مخالفین دولت افغانستان نیز خواستند تا زمینه را برای اجرای عملیات نظامی در مناطق مسکونی فراهم نسازند. انجینر مطیع الله خروتی، رئیس قوم خروتی، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان خواسته هایشان را به شکل یک قطعنامه نیز ترتیب کردند. وای بخش از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
زمون پسیمه که دی قومی مشتان و اسپینگیر و لسل
بدون صلاح و مشوره با بزرگان و متنفذین قومی، ما نیروهای ائتلاف و آیساف حق عملیات نظامی و تلاشی خانه ها را صرف شب ندارند و هم آنها نباید با بمباردمان افراد ملکی و یا هم تحریک کردن آنها و زندانی کردن را قبول نداریم و همچنان هر نوع عملیات خودسرانه پس از این برای ما قابل تحمل نیست.
این درخواست در حال مطرح شده است که قرار است به تاریخ 28 جنوری یک کنفرانس بین المللی نیز در مورد افغانستان در لندن راندازی شود و چنین خواسته ها در آن نیز مطرح خواهد شد. اشتراک کننده های نشست در این حال از نیروهای بین المللی نیز شکایت کردند که در مسیر رها به موترهای ملکی اجازه نمی دهند تا از کاروان نظامی پیشتر بروند و این مسئله باعث می گردد تا صدها را در استای نقلیه منتظر بماند و گاه گاهی بیماران داخل موترها نیز جانهایشان را از دست بدهند. در بخش دیگر از قطعنامه قوم خروتی آمده است مخالفین دولت نیز نباید در مناطق آنان عملیات کنند.
دکم شمیر مخالفین لخوا چیز مونگ پسیمه
که هر اقدام و عمل مخالفان که در محل اقامت و بودو با شما و یا هم در ولسوالی ما برای ما باعث ایجاد دردسر می شود و یا هم به خاطر عملانها در منطقه ما موینگذاری می شود و یا هم در اثر مخالفت آنها در قریه و منطقه ما بمباردمان می شود، ما تاوان و خسارات خیش را از افراد مسلح مخالف و یا هم از خانواده هایشان حصول خواهیم کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از امروز جمعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشراتش را توسط یک رادیوی جدید به زبان پشتو با پاکستان و مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان آغاز می کند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در مورد این رادیو.
رادیو مشال رادیو آزادی یک بدیل برای رادیوهای تندروان اسلامگرا در مناطق سرحد میان افغانستان و پاکستان خواهد بود که با گذشت هر روز تعداد این رادیوها افزایش می‌یابند. ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، می‌گوید در مناطق قبایلی پاکستان نیاز فوری برای اطلاعات و اخبار دقیق و بی‌طرف می‌باشد. وی می‌گوید تعهد رادیو مشال برای ارائه ژورنالیسم به شیوه مسلکی آن نقش‌آمده‌ای را در راستای برقراری صلح، مصالحه و دموکراسی در منطقه خواهد داشت. احمد رشید، ژورنالیست سرشناس و نویسنده پاکستانی، می‌گوید امیدوار است رادیو معلوماتی را برای مردم فراهم کند که آنها برای گرفتن تصمیم درست در ارتباط به زندگیشان با آن نیاز دارند. حضور دوباره هارون پاچا، آوازخوان مشهور پشتو زبان، شاید برای شنوندگان این رادیو شگفت‌آور باشد. هارون پاچا سال گذشته پس از آن که از سوی طالبان بارها به مرگ تهدید شد، مجبور به فرار گردید. این آوازخوان 36 ساله که با انتشار ده ها البوم ویدیو و حضور در تلویزیون ها بسیار شهرت یافته، برنامه فرهنگی رادیو مشال را میزبانی خواهد کرد. اولین برنامه رادیو مشال امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت پاکستان از طریق امواج رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پخش خواهد شد. خبرنگاران رادیو مشال خبرهای محلی و بین المللی و گزارش‌های مفصل در مورد توریسم، سیاست، مسائل مربوط به زنان و خدمات صحی با تاکید روی طب وقایوی را تحت پوشش قرار خواهند داد. این رادیو میزهای مدور و مصاحبه‌های را با سران قبایلی و سیاستگزاران محلی انجام می‌دهد و برنامه‌های مستقیم خواهد داشت که در آن به شنونده‌ها فرصت داده خواهد شد تا نظریاتشان را ارائه کنند. رادیو مشال دفتر جدید در پاکستان دارد و از مرکز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ نشرات خواهد داشت. این رادیو با صدای آمریکا و رادیو دیوار روی فرکانسی‌های مشترک از طریق FM و موج کوتاه نشرات خواهد داشت. نشرات رادیو مشال از طریق اینترنت نیز به طور مستقیم شنیده خواهد شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک نهاد نشراتی غیر انتفاعی است که به 20 کشور و شمول افغانستان به 28 زبان نشرات دارد.
آخرین گروه وزیران پیشنهادی کابینه حامد کرزی دیروز در مجلس ولسی جرگه حضور یافتند و اینان برنامه های کاری خود را ارائه کردند. وزیران پیشنهادی تجارت و صنایع، سرحدات، اقوام و قبایل، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و هم وزیر امور زنان. روند تشریح برنامه های 5 ساله نامزد وزیران از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که دیروز خاتمه یافت، اما این در حالی است که تاکنون نامزد وزیر انرژی و آب به ولسی جرگه معرفی شده است. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
آخرین گروه از وزیران پیشنهادی کابینه جدید به روز پنج شنبه در این مجلس حضور یافتند. محمد ظاهر وحید نامزد وزیر تجارت و صنایع ضمن بیان برنامه‌های خود گفت که توسعه زراعت و بهبود تجارت در این کشور بدون همکاری مالی و تکنیکی خارجی مشکل است. وی میگوید که انکشاف صادرات، شمولیت به سازمان‌های جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در افغانستان در اولویت کارهای وی خواهد بود. آقای وحید در پرسشی که چرا سرمایه گذاری در افغانستان با چالش روبروست چنین گفت:
مشکلاتی که عمدتاً موجود است در قسمت سرمایه گذاری، اول موضوع امنیت است که یک مسئله مشکل عمومی است، و مشکل دیگه که در قسمت حمایت سرمایه گذاری تجاری ما دارن موضوع برق است که در این قسمت هم وزارت محترم برق ما در تماس می باشیم.
سپس پلوش حسن نامزد وزیر امور زنان از فراهم کردن زمینه تحصیل برای زنان ولایات محروم، بلند بردن ظرفیت اقتصادی و زمینه سازی برای کاریابی آنان خبر داد. خانم پلوشه میگوید که این وزارت در مناطق دورافتاده کشور با کمک وزارت‌های مربوطه مراکز صحی را ایجاد خواهد کرد تا از مرگ و میر مادران در این ولایات کاسته شود. ارسلا جمال وزیر پیشنهادی سرحدات، اقوام و قبایل از عدم همکاری دفاتر وزارت سرحدات در بهبود وضعیت امنیتی در ولایات ابراز نگرانی کرد. پس از آن عبدالقدوس حمیدی نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ضمن بیان برنامه‌های خود گفت باید در افغانستان مؤسسات آموزشی برای فراگیری نصب شبکه‌های مخابراتی تأسیس گردد تا از این طریق کار در این عرصه به دست افغانان سپرده شود. وی میگوید در صورتی که وی مورد تایید وکیلان قرار گرفت، کار پروژه فایبر نوری در سراسر افغانستان به زودی تکمیل خواهد گردید. قرار است برای این وزیران به روز شنبه هفته آینده از سوی نمایندگان مردم رأی اعتماد داده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که دو جنگ سنگین را در افغانستان و عراق به پیش میبرند در کنار تلفات بشری، مصارف مالی گزاف را نیز متحمل میشوند. آمریکا تاکنون در جنگهای افغانستان و عراق حدود 1 تریلیون دلار مصرف کرده است. فشرده گزارش رویترز از قادر حبیب.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 میلادی به این طرف در افغانستان و عراق 1 تریلیون دلار مصرف کرده و رئیس جمهور باراک اوباما در سال روان برای مصارف سربازانی که تازه به افغانستان اعزام میشوند تقاضای 33 میلیارد دلار را خواهد کرد. 2/3 حصه 1 تریلیون دلار آمریکا از سال 2003 به این سو در عراق به مصرف رسیده و در طی سال روان اولین سال خواهد بود که در آن آمریکا نسبت به عراق در افغانستان بیشتر مصرف خواهد کرد. یک دلیل این هم میتواند باشد که در عراق جنگ شدت خود را از دست داده، در حالی که در افغانستان خشونت ها رو به افزایش است. مصرف 1 تریلیون دلار آمریکا در افغانستان و عراق زمانی واضح شد که در ماه دسامبر کانگرس بودجه سال 2010 اردوی آمریکا را تصویب کرد. حکومت آمریکا بخش زیاد از این پول ها را در زمینه امنیت سفارتخانه های خود نیز مصرف کرده است. ارقام کسای حکومت آمریکا ارائه شده نشان می‌دهد که آنها از سال 2001 به این سو در افغانستان 299 میلیارد و در عراق 747.3 میلیارد دلار مصرف کردند. در بودجه سال مالی 2010 آمریکا که در 30 ماه سپتامبر به پایان می‌رسد، برای افغانستان 72.3 میلیارد دلار و برای عراق 62.5 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است که 30000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد و طبیعتاً مصارف مالی این سربازان نیز افزایش خواهد یافت. مقامات نظامی میگویند رئیس جمهور اوباما برای مصارف این عساکر 33 میلیارد دلار دیگر تقاضا خواهد کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد مصرف یک سرباز آمریکایی در افغانستان در یک سال از 500 هزار تا 1 میلیون دلار می رسد که در این محل رایش این سرباز وسایل، معاش، خوراک و مواد سوخت و نیز محاسبه شده است. سربازانی که در جنگ زخمی و معلول می شوند مصارف آنها بیشتر از این می باشد. بنوشته آژانس، با آن که در کنگره آمریکا حزب دموکرات اوباما از اکثریت برخوردار است، اما با آن هم او برای تصویب مصارف مالی نظامیان در افغانستان به حمایت جمهوری خواهان نیاز دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات پاکستانی و تندروان مسلح میگویند حکیم الله میسود از حمله راکتی طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا جان سالم به در برده است. دیروز در یک حمله راکتی در وزیرستان شمالی شماری از تندروان مسلح کشته و زخمی شدند که گمان بر این بود میسود نیز در جمع کشته شدگان میباشد. تایید تلفات حملات راکتی آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان دشوار بوده و بعضاً چندین هفته را در بر میگیرد. جزئیات در گزارشی از قادر حبیب.
مقامات پاکستانی و تندروان مسلح میگویند رهبر طالبان پاکستانی که روز پنجشنبه ظاهرا مورد حمله راکتی قرار گرفته بود از این حمله نجات یافته است. حکیم الله مسعود هفته گذشته در یک ویدیو در کنار مرد اردنی ظاهر شد که در یک حمله انتحاری 7 کارمند اداره استخباراتی آمریکا را در ماه دسامبر در افغانستان کشت. تحریک طالبان مسعود که با القاعده و طالبان در افغانستان ارتباط دارد، طی ماه‌های اخیر مسئولیت حملات انتحاری علیه اهداف ملکی، نظامی و حکومتی را در پاکستان نیز به عهده گرفته است که تعداد زیادی در اثر آن کشته و زخمی شدند. این حمله راکتی طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا 8th حمله در ظرف 2 هفته در وزیرستان شمالی بود که نشان دهنده افزایش این نوع حملات است که 2 سال پیش آغاز یافته است. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که دیروز صبح حداقل 2 راکت از طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی بر یک ساختمان در منطقه پسلکوت وزیرستان شمالی در نزدیکی وزیرستان جنوبی پرتاب گردید که از آن به حیث مدرسه استفاده می‌شد. یک مقام که نخواست نامش افشا شود گفته در جمع کشته شدگان 2 خارجی تندرو مسلح شاملند و حداقل 8 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در صحبت با خبرنگاران خارجی در اسلام آباد گفت او در مورد این حمله اطلاعی ندارد، اما با گفته او مرگ مسعود خبر خوبی خواهد بود. مقامات آمریکایی نمیپذیرند که در عقب این حملات قرار دارند و ندرتاً به طور مستقیم در این مورد صحبت میکنند. 3 تن از مقامات استخباراتی پاکستان و 4 تن از تندروان مسلح به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که حکیم الله مسعود در جمع کشته شدگان نبوده است. مقامات گفتند قرار بود که مسعود در جلسه ای از قمانداران طالبان اشتراک کند، اما مسئولین در تلاشند که دریابند آیا او به این جلسه رسیده بود یا نه. آنها توسط ارتباطات مخابراتی تحرکات مسعود را تعقیب می کردند. تندروان مسلح به این آژانس گفتند که مسعود زنده و در سفر است. آنها نیز نخواستند که نامهایشان افشا شود. تایید تلفات از حملات راکتی آمریکا دشوار بوده و در برخی از موارد هفته ها را در بر می گیرد. بیت الله مسعود رهبر سابق طالبان پاکستانی نیز در حمله طیاره بدون پیلوت آمریکا در ماه آگوست گذشته در وزیرستان جنوبی کشته شد. برای 18 روز طالبان مسلح مرگ بیت الله مسعود را تکذیب می کردند، در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی می گفتند مطمئن هستند که او کشته شده است.
موسیقی ساعت 7:54 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. حالا توجه کنید به خبرهای بین المللی. تأخیر در توزیع کمک های عاجل پس از زلزله ویرانگر به ناامیدی در هایتی افزوده است. رویترز با نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که باشندگان غضبناک هایتی به عنوان نشانه ای از اعتراض اجساد را در مسیر بندر پورت او پرنس جابجا کردند. اسوسییتد پرس می‌گوید گروه های نجات برای رسیدن به هایتی از طریق میدان اصلی هوایی این کشور به خاطر کمبود تیاره، کمبود تیل تیاره و نبود برج مقاوم مراقبت مشکل دارند. میدان هوایی اصلی هایتی بسیار آسیب دیده و رسانیدن کمک ها از طریق بر خیلی دشوار می باشد. سازمان صلیب سرخ جهانی شمار قربانیان زلزله روز شنبه در هایتی در مرکز قاره امریکا را تا 50,000 نفر تخمین کرده است. در واشنگتن باراک اوباما اعلام کرد یکی از بزرگترین تلاش های کمک رسانی در عصر ما با کمک 100 میلیون دلار آغاز می شود.
Today I'm also announcing an immediate investment of $100 million to support our relief
effort. مردم هایتی ما واضح و با اعتقاد میگوییم که شما فراموش نخواهید شد و شما را به حالتان رها نخواهیم کرد. در این ساعتی که شما به عاجل ترین کمک ها نیاز دارید، آمریکا با شما می ایستد، جهان با شما می ایستد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه‌های کمک رسان از ایالات متحده آمریکا، اروپا، روسیه، چین، کانادا و آمریکای لاتین به منطقه رسیده و آماده توزیع میباشند. این کمک‌ها شامل عملیات نجات و کمک‌های صحی برای انبوه فزاینده آسیب دیده در کشور هایتی میباشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید چین مقامات پایین رتبه خود را در اجلاس نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان برای مذاکره روی برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌فرستد. مقامات بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین قرار است فردا شنبه در نیویورک روی احتمال اعمال تحریم‌های نو علیه ایران به خاطر گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران بحث کنند. دیپلمات‌ها میگویند شاید انگیزه چین از این کار بی‌میلی این کشور برای تنبیه ایران با وضع تحریم‌های بیشتر باشد. روسیه میگوید شورشیان اسلامگرا در همسایگی گرجستان آموزش دیده و آماده حمله به چچنیا و دیگر کشورهای منطقه میشوند. مقامات روسی قبلا گفته بودند آموزش خارجی‌ها و کمک مالی به شورشیان به دامن زدن موجی از خشونت‌ها در شمال قفقاز انجامیده است که مناطق انگشتیا چچنستان و داغستان را در بر می‌گیرد. اینک خبررسانی دولتی روسیه معاون وزیر داخله روسیه آرکادی یدلیف نقل قول میکند که این ملیشه‌ها در پایگاه‌های نظامی در گرجستان آموزش می‌بینند. معاون وزیر داخله روسیه مستقیما حکومت گرجستان را متهم نکرد و هم از مربی‌های ملیشه‌ها نام نگرفت. روسیه قبلا جنگجویان عرب را برای آموزش شورشیان چچنایی متهم می‌کرد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب سید سمی عباس داریم.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره این که با افزایش تعداد عساکر آمریکایی در جنوب افغانستان از جمله ولایت هلمند، نقش رهبری قوای بریتانیایی در این ولایت از بین خواهد رفت. منوشه روزنامه کلمه هلمند از 3 سال به این سو گویا به یک بیماری روانی در بین مردم بریتانیا تبدیل شده بود و شهرهای این ولایت مانند سنگین، موسا قلا و کجکی محل‌هایی هستند که تقریبا در هر خانه در بریتانیا در وقت چای صبح و نان چاشت در مورد آن صحبت می‌شود. روزنامه می افتاد هلمند برای بریتانیا به مسابقه کندهار برای کانادا و یا کنر برای امریکایی هاست، یعنی یک جنگ خونین، شخصی و قسمان حتی خصوصی که از تحولات دیگر در افغانستان مجزا شناخته می شود. روزنامه می افتاد در سالهای اخیر جنگ هلمند برای قوای بریتانیا بیشتر خونین شده بود، زیرا طالبان هر روز در این ولایت فعالتر می شدند و تلفات بیشتر به عساکر بریتانیایی وارد می کردند. با تحولات نو و سرازیر شدن هزاران عسکر دیگر آمریکایی، مسئولیت قوای بریتانیایی در این ولایت کاهش خواهد یافت و عساکر این کشور دیگر در خط اول جنگ علیه طالبان تنها نخواهند ماند. بنویسنده روزنامه تایمز لندن این عمل برای عساکر بریتانیایی باید یک خبر خوش باشد و این حالت تنها برای یک عده محدود ناراحت کننده خواهد بود، زیرا چیزی را که آنها در اینجا از دست می‌دهند به جز از یک غرور بی‌جای رهبری جنگ در این ولایت چیز دیگری نیست. روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان زمان آن رسیده که ماموریت ایساف در افغانستان افغانی شود. روزنامه می نویسد ایالات متحده و کشورهای اروپایی همه فریاد می زنند که تعلیم و تربیه سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان باید هرچی سریع‌تر شود تا افغانها بتوانند امنیت افغانستان را خودشان به عهده بگیرند. اما به نوشته روزنامه برای رسیدن به این هدف یک قدم مهم این است که اردوی ملی افغانستان در نیروهای کمک به امنیت در این کشور ISAF داخل شود. به این معنا که یک صاحب منصب افغان باید به حیث معاون فرمانده ISAF تعیین شود، برای دیگر صاحب منصبان افغان در ISAF ماموریت داده شود و به قوای افغان حق داده شود که امنیت مراکز ISAF و ناتو را به عهده بگیرند. به نوشته روزنامه حریت، این کار قسمی که ظاهرا معلوم می شود آنقدر آسان هم نیست. مسائل تعلیم و تربیه به سویه بلند، اعتماد و اطمینان خارجیان به قوای افغان و تجهیز آنها با اسلحه پیشرفته مطرح می باشد. اما از همه مهمتر برای رسیدن به این مرحله و پیشرفت در ساحه امنیتی، سرعت دادن به برنامه بهبود سیستم اداری و بازسازی ضرور می باشد. روزنامه می افزاید چند روز بعد موضوع انتقال مسئولیت امنیتی به دوش قوای افغان در کنفرانس لندن مورد بحث قرار می گیرد. ولی برای رسیدن به این هدف کمک از بالا نیاز است و تنها در آن صورت می توان